پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم د سهار ته بجې شوې تاسو ازادي رادیو او امید زهیر مالیم لملای لند خبرونه له تیرې ورځې راځي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راځي د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې میدان وردګ ننګرهار لوګر غزنی پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له برون راهیسې پکې سیلابونه راوتي او خلک یې ځپلې دي جزئیات به وروسته واورئ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي خبر پاڼه زیاتوي دوهې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی کډ دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامست کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ د دیار لس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت پاړه خپل ورستۍ پریکړه وکړي ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیارته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي د ترکیې اسري میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره له امله ترکیې ته تللی دی او اوس بیارته خپل هېواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي خو د ترکیې اسري میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیارته افغانستان ته لېږلي دي او د شاوخوا 3500 افغانانو په ارتباط یې ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غله دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده انتونی ګوتریش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبري کانفرانس ته وویل د وای همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم په یو بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل ډیر اغیزې راباندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکېږي دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یو هیله وه د ګوتریش په وینا د اوکراین روسیې او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غله دانو د لیږد څارنه کوي او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه تاجزاده تېره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستې لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یوې بېپرې څارنوال له لورې په یوه علني محکمه کې وڅېړل شي 15 کلن مصطفی تاجزاده پروسږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و د پخوا د کورنیو چارو وزیر مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علي خامنه ای لسختو منتقدانو څخه دي وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختي زیانونه
تر اوسه پورې مالي طرفات خو بیخي زیات اړولې دي لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هېواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي
افغانستان یو بے وسله هېواد دی هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو
د نرسانو قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي
د مکتبونو تړل دوام وکړي شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ترلاسه کړی خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې میدان وردګ ننګرهار لوګر غزنی پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي دي هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبې په یو شمېر شمالي مرکزي ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په یو شت ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ورښتونو دا جوپه پیل شوې. د طالبانو د حکومت طبي پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د نشیاتو رئیس مولوی محمد نسیم حقانی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرو دوو ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات درلودل. زیات تلفات یې د میدان وردګ او ننګرهار، لوګر، غزنی، پروان، پنشیر ولایتونو کې وو. چې خوشبختانه د ځاني تلفاتو کوم راپور نشته، البته بعضي کورونه په بشپړه او نیمه توګه ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکه د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
نشتی دو میاشتو رئیس سیلونو د افغانستان مرکزی، ختیځ او جنوبی سیمې ډیرې ځپلې دي. خو د نوي اټکل له مخې نن او سبا به په شمال کې د تخار، سمنګان، بغلان، بلخ، سرپل او جوزجان په شمول په یوشت ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه به راشي. سیل ځپلې مرسته غواړي.
نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم. زموږ پر غنداب لسوالی کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي، زموږ کورونه وړې دي، زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده. نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه ده چې د ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او ورسره کومک او مرسته وکړي.
زه سهیل یم د غزنی ولایت له مرکز څخه. د غزنی ولایت کې دی جمعې پورت په ماښام باندې ډېر سخت بارانونه وشول او ډېر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
په افغانستان کې مو د اوروختونو او سیلابونو لامل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه اوریدل. نن سهار مې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له معین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شویو ته د مرستو د رسولو او تر خوا یې له تېرې شپې راهیسې د سیلابونو د راوتو او خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې مالي تلفات خو بیخي زیات اړولي دي. په ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، په ټکوټو ډېره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې الینګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده. دغه سي د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې همداسې د پنشیر د تیرې ورځ ده. د ځاني تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وختي دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو داسې معنا وشته چې هغه تزاراتي ځمکې دي، کلي دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بیا لا بیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خبرېږي د سیلاب څخه د اوختو تلفات په اړه باندې. که څه هم تاسو ویلې چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډېر ځایونو کې دغه ډول تصویرونه هم خپاره شوي. بهرحال په لنډو راتلونکو نورو ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اوروختونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي واقعا چې هغه ځای کې اوس گزاره نشي کوی. لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډېر ځای څخه اوس موږ خلک په شپه کې په یو بجه او نیم بجه نقل کړل. لکه ډېرې ولسوالۍ، لکه بلکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د اغمان همداسې خوشي ولسوالۍ، د څو ځای کې په شپه کې په یو بجه او یو نیمه تر دوو او کم دوو پورې خلک نقل شول بل ځای. نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دغو خپلو ځایو څخه نور ځای ته نقل شول، هلته سرپناه غواړي او همداسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسۍ یا هوا پېژندنې د لارې نور اټکل شوی دی. نو مشکلات واقعا شته.
تر ټولو لوی ستونزه همدغه ده چې وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
داسې دي چې دا داسې ناورین ته واقعا چې موږ خپله هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ورسو او په شپه کې چکه یا په ورځ کې داسې پېښې دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او پوهاوی د خلکو وکړو، خطر ځای څخه بچ کړو، انتقال یې کړو. همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو، مګر خوراکي مواد ورسوو، سرپناه ورسوو. خو داسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي، دوی پوره خدمت وسي. دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی، دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی. یو بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې، نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی.
معلومات سخایی چی پا افغانستان که چه کال ده سیلابونو دراواتو دا لوی ناورین که ورتو وایو اغا سد دلائل که دایشی چی ده بل هر وقت پا پرتل سه کال دیر سیلابون راو تیری؟
داشتی دای دا که او گورو بیخی بازی دایی که پا پیوری که ندر اغیلی بازی دایی که دا پینزوست کال دا سل کال دا ندر اغیلی دا بودیر ملکو که را شروع سوی دی چی ده وشکالی دا وشکالی ورست چی دا تو ملکو که را غلی دا غس غس افغانستان هم دی نو دی که سایت سنسی ویلی چی یو علامه چی ادا دا چی دا غا دا تغمان اصلا حدیث دی چی دا اخرت دا علاموز خیو علامه دا غا دا نو ممکن دا غسی دا دا رازی ارقیم دا ارقام تا چی گورو او دا غا اقلیم دا دا جغرافی دا مذکر دا غا چی گورو دا غا سی علامه دا تلا دی رحم وکی
پیخوتا در رسیدو پچارو که دا طالبانو دا دولت وزارت معین شرف الدین مسلمو
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
کله به خو طبي پی خو افغانان زیانمن کړي لبل بیا بیروزګاری او ترخوای بشری وضعیت هم د خلکو حالت ډیر خراب کړي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشری وضعیت مخه ونیول شي دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت خراب شوی دی اقتصادي ناورین زیات دی او اوه نوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي په دې اړه رامز الکبروف وویل افغانستان یو بېوسله هیواد دی د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو افغان بزګرانو ته د کار موندل له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی اقتصادي بحران زیات دی او ونوې په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي د ملګرو ملتو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او نوي سنټو ته رسیږي رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کیدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي دوی کار غواړي ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي وروسته تر دې چې طالبانو تېر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې یعنې د دې هیواد له دویمې لویې اټومي بټۍ په دېرش کیلومترۍ کې په ډزو یو شمېر کسان وژلي دي په دې ډزو بریدونو کې خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبر هم ورکړل شوی دی هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبې پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په ښارګوټي کې یو پنځه پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی د ده په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ مات شوي دي د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون دولس ملکیان ټپیان شوي دي ویزن سنسک ښارګوټی د پیدفدن نوکراینسک له اټومي مرکز څخه نږدې دېرش کیلومتره لرې پروت دی دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي د اوکراین د څلورو واړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی دې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي د پفتن نوکراینسک پر لور توغندی ویشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیا نیولو لپاره هڅې کړې وي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
که
د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسیې له لورې د خوش ګوتې نیول ادامه پیدا کړي، شایع روان اوړی د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکی او له ویره ډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټویو پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په وروستیو ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسیې د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره یې پر یو بل ډزې کړي دي، خو د پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دي ویلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
که څام طالب چارواکي وایي د تیر په پرتله یې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي، خو مني چې په بازار کې درمل کم شوي دي. د طالبانو د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانستان د هیڅ درمل فزیکي او لابراتواري ازمیښت پرته واردېدلی نشي، خو په خبرې دې چارې په بازارونو کې ځینې درمل هم راکم کړي دي. هاخوا هم خلک او د درملتونونو مسؤولان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او که موندل کېږي هم به یې ډېرې لوړې دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تېرو شپږو میاشتو راهیسې هېواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او عام خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي، خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې، ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړې دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د درملو د وارداتو د کنټرول لپاره یې په ټول هېواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې پر واردونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر چې په کورنۍ کې ناروغ لري وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو تر څنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري. بلخوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبری وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. د درملو د پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو تر څنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درملو واردونکو ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
اوریدل مو چې طالب چارواکی وایي د تیر په برتلا د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات راغلي، خو مني چې په بازار کې درمل هم کم شوي دي. تر خو هم دا خلکو د درملتونونو د مسؤلانو خبرې اوریدي چې ویلي دا اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي موندلی او به یې هم ډېرې پورته دي. که په یوې بلې روغتیایي موضوع او تر خوا یې د نجونو د زده کړو اړوند په یوې موضوع تم شو، هغه دا چې په افغانستان کې د زرګونو قابلو د روزل کېدو ملا په اولاد د میندو د مړینې شمیر خورا راکم شوی و، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډېرېدو ده. روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو د تغذیې د تخنیکي کمیټې غړي هیلې غرشین سره مرکه کړې. هغې په پیل کې په افغانستان کې په زیږون د میندو د مړینې په اړه خبرې
د کما سروي چې په 2000 کال کې شوی و د مین دومړي ناشپک سواته دیش په یو سل زره ژوندې ولادتونه کې و، چې دا په ټول افغانستان کې دا سروي شو. یو موضوع بل موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو. موږ په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زموږ ځنډول شوي دي؟ د دې په خاطر باندې چې زموږ پروګرام 2 کلن پروګرام و او موږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 1000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زموږ پروګرامونه ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیت په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د 12 سن فارغین نه لرو چې د قابلیت پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېدې نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کیږي.
حاضر ده د قابلیت د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په 1200 دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په 1350 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات علی کې هم یو د قابلیت پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلیت پانځه دي، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالي مؤسسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت دغه لرو د برخې لرو.
د نرسانو او قابلو شورا اجرایي رئیس او د مور او شیدو تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هیله غرشین و چې له عصمت ساروان سره په افغانستان کې د میندو د مړینې، البته د زیږون پر مهال د میندو د مړینې پر ډېرې دوه اندېښنه ښودلې. او تر خوا یې دا هم ویلې چې که طالبان نجونو ته اجازه ورنه کړي چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړ شي، نو په راتلونکي کې به د قابلو او نورو ښځینه روغتیا پالو د روزلو بهیر نور هم ټکنی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې 8000 ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ملګرو ملتونو په پکتیکا کې په افغانستان کې د $6 میلیون په ارزښت وروستیو زلزله ځپلو ته د استوګنې زر کورونه د جوړولو بهیر پیل کړ. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا کورونه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې جوړیږي چې 4 وړ مورس پیل شوې. خو د پکتیکا اوسیدونکي که څه هم له دې اقدامه هرکلی کوي، خو وایي دا پروسه باید لا زیاته پراخه شي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وروستیو زلزله ځپلو ته د زرو کورونو د جوړېدو چارې تېرې ورځ پیل شوې. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوې وه او چارې د جمعې پورس پیل شوې. د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پروسې وروسته په ګیان ولسوالۍ کې هم د زرو کورونو د جوړېدو لپاره پلان شته.
د کورو افتتاح پرون د جمعې په ورځ موږ وکړله او دا کورونه چې کوم دي موده د دوه میاشتو تر پنځو میاشتو یعنې که په دوه میاشتو جوړ شي که په درې کې جوړ شي آخري دا ده چې په پنځه میاشتو کې به سپارل کېږي. کیدای شي ممکن د دې څخه مخکې جوړ شي. یونیسیف 2000 کورونه په نظر کې نیولي چې موږ سره شریک شوي دي. هغه زر کوره په ګیانه کې او زر په برمله کې. د برمله د اوس افتتاح شوې ده چې د زر کورو لپاره شپږ میلیونه ډالر و.
د ښاغلي مسلم په وینا دغه بهیر په یاد ولایت کې وروستیو زلزله ځپلو ته د مرستې په مخه پیل شوی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه کورونو مالی لګښت ملګري ملتونه ورکوي. له بلې خوا بیا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي سره له دې چې د دې پروسې له پیل نه هرکلی کوي خو وایي چې د کورونو د جوړېدو لړۍ باید پراخ او چټکه شي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسېدونکي محمد ګیانوال او راز محمد
پرون په پکتیکا کې د زرو کورونو افتتاح شوي. زرو کورونو افتتاح په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې شوي. د حوادثو وزیر صاحب لږ وروسته د جمیل منځنه وروسته تقریبا دوه بجې شاوخوا پکتیکا ګیان ولسوالۍ ته بیا وروسته سفر درلود. ګیان ولسوالۍ ته راغی او مخامخ موږ هم ورسره ولیدل خو په ګیان ولسوالۍ کې خپله د کورونو افتتاح نه ده شوي نه یې عمل کارونه پیل شوي دي. یوازې په برمل کې د زرو کورونو افتتاح شوي او کارونه یې هم پیل شوی دی.
تیر ورځ د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته د حوادث وزیر راغلی و نو ورسره عمل پلاوی هم هو او اول لاړ شول برمل ولسوالۍ ته چې په هغه ولسوالۍ کې د زرو نفرو د بنسټ ډبره د زرو کورونو د جوړول د بنسټ ډبره کېښوده او بیا ګیان ته راغلو چې تر اوسه پورې دلته د کورونو د جوړول د بنسټ ډبره نه دی ښکل شوي او سخت بارانونه هم دي نو د بارانونو د وجې خلک د سختو مشکلاتو سره مخ.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډیر کسان مړه او د دوی دوه برابره نور ټپیان شول چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم ساس پیغامونه
زه به هوري د پکتیکا ولایت د ګوبل ولسوالۍ له در سره په تماس کې. ګوبل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګوبل ولسوالۍ ته ډېره مراجعه وکړي او له خلکو سره دغدې مرستې وشي. له ډېر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندرو له ولسوالۍ چې خبرې کوم ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو د چا یې فصلونه یوړو موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیې واورېدو د مسکینانو د سیلاب ځپلو د ستیا له بیې کومک کوو.
بلی السلام علیکم روجانا جوړه په خیره تکړه ز شاه خان د دور بابا نن تاسو سره خبره مرکه کوي مو چې په دور بابا کې د بارانو د سخره نګه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمون ډیر زیات ویجاړ شوي دي او مونږ ته به چې د دولتي مرکز نن ودا وختونه چې مونږ ته پاملرنه وشي او زمون سرکونه باندې کار وشي زمون ډیر سخت مشکلات او تکلیف سره مخ یو او زمون مشکلات به چې هر شي مرکزی ادارو نن مونږ دا وختونه لرو.
ورور دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ دا سیمه چې دا ورور ډیره وچه ده. په دریو څلور سوه متره خلک برمې وي. یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک د څرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم دی وخوړسي.
وحدت پال نورستاني خبر کوم نورستان ولایت نه. له بده مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورښتونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځاني خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه اته کسه مونږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګه د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله هم وړي ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوو چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي او په زمن کې دغه سړکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
وړاندې لدې چې د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه درسي ساعت وړاندې کړم. وخت په کابل کې 8:00.